نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
اوریدونکو سلامونه، په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په کابل کې په انتحاري حمله کې 9 تنه ووژل او 12 تنه زخمیان شول. دا کسان ډیر ملکي خلک دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي کڼ شمېر افغان کډوال بچي په جرمني کې پناه غوښتي بیرته افغانستان ته واستول شي. او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار نن مسکو ته ولاړ. پوره خبر نواوري. په کابل کې نن په انتحاري حمله کې لشتلج نه تنه وژل شوی او 12 تنه زخمیان دي. حمله په دې مزن کې د امن نظم د پولیسو مرکز ته نږدې شوې ده. د افغانستان د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل
انتحاری حمله له هغې وروسته وشوه چې حمله کوونکی د پولیسو لخوا وپیژندل شو. پولیسو غوښتل چې حمله کوونکی ونیسي، خو حمله کوونکی د خلکو په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. په حمله کې 9 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. تاسې پوهیږئ چې دا د ګڼې ګوڼې ډکه سیمه او له ازدحام نه ډک سړک دی. وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي.
د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد نن اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حمله کوونکی په غو خلکو کې و چې د ماپښین تر لمانځه وروسته د پولیسو د امن نظم قومندانۍ ته د ننوتلو لپاره په لاین کې ولاړ و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس مزیر نن وویل چې ګڼ شمېر افغان کډوال بچي په جرمني کې پناه غوښتي بیرته افغانستان ته واستول سي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نن په کابل کې وویل چې هغه زیات شمېر افغان ځوانان بچي د شکار او اقتصادي ګټې لپاره ورغلي ستانه کړي. تیر کال 1.5 لک افغانان په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ډي پی ا خبري ایجنسی ته ویلي چې قاچاقبرانو د خپل ګټ لپاره افغانانو ته داسې اوازې خپرې کړې چې جرمني یو ګلزار دی او زیات افغان ځوانان د اقتصادي ګټ لپاره د هیواد ته ورتښتیدلي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخه به خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا امکان هم نه ردوي چې شاید طالبانو استازي په دې خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې دغه څلورمه غونډه درېمه غونډه په اسلام آباد کې د فبروري په 16 وسی. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار اکبر ولایتي له لوړ رتبه روسي چارواکو سره نن په سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته ورسید. ایراني مطبوعات وایي ولایتي به روسیې ته په دې څلور ورځني سفر کې پر نړیوالو سیمهیزو سیاسي او امنیتي مسلو خبري وکړي. علي اکبر ولایتي ویلي چې د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مسکو ته وربللی او له تهران تر تک مخکې خبري اعلان ته وویل چې ایران او روسیه د نړیوالې سولې او د نړیوالو اړیکو د ټینګښت لپاره مهم په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو لوی ډلې چې د مذاکرو عالي شورا ورته ویل کېږي ویلي چې مذاکرو ته تر تګ مخکې غواړي چې ځینې مثبت پرمختګونه وویني. په سوریه کې په وروستیو د سوریه د حکومت او اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډې شوې دي. په سوریه کې د اپوزیسیون د ستر ډلې ویلي چې نړیواله ټولنه باید دوی ته څرګنده کړي چې د دوی د غوښتنو په اړه جدي دریځ لري. نن د بریتانیا صدر اعظم معذرت غواړم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په امان کې په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې د سوریه د اپوزیسیون د غستر ډلې د پریکړې ملاتړ وکړ.
I also want to acknowledge today and welcome the difficult decision that the Syrian
There was a war ama da Suriye da da gster opposition da dalo da de sakhti prekli ta'id waklam aw da dui stayana kawam che da Stephen de Mistura pa mashrtabi da mulgurum latuno da sazman pa da go khabaro ki da gadun manalai dai دا په داسې حال کې د چپرون په سوریه کې د سید زینب په سیمه کې د شیاګانو یو زیارت ته نږدې لشتلجه یو اتیا تنه په دریو چاودنو کې ووژل شول او تر سلو کسان زیات زخمیان شول. په روسیه کې د حقونو یو شمېر مدافع ډلې له حکومت غواړي چې د هغې ویډیو په اړه څېړنې وکړي چې د چچنیا مشر رمضان قدیروف پر انسټاګرام خپره کړې ده. په ویډیو کې یو وسلوال سړی لیدل کېږي چې دوه پیژندل شوي سیاسي فعالان په نقشه کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې وسلوال سړی د روسیه پخوانی صدر اعظم میخایل کاسیانوف چې اوسمهال د پارناس په نوم د سیاسي ګوند مشر دی او د اپوزیسیون یو فعال ولادمیر قرامیرزا په نقشه کړی دي. تر ویډیو لاندې لیکل شوي چې کاسیانوف په روسیه کې د اپوزیسیون لپاره د پیسو غونډولو په هدف سټراسبورګ ته راغلی دی. هغه کسان به چې پخوانه وپوهېدلی اوس وپوهېږي. کاسیانوف ویلي چې دا ویډیو په مستقیم ډول خپل امنیت ته خطر ګڼي او له پولیسو به وغواړي چې د دې ویډیو په اړه څېړنه وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې بووري چې په کابل کې نن یوې ځانوژونکو حمله بیا ملکی وګړو ته مرګ ژوب لوړوله. د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې ښایي طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شي.
دا چې په دریمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي د دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
په داسې حال کې چې واشنگټن په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د شمیر پر زیاتې دوه غور کوي کتونکو وای د نړیوالو ځواکونو اهداف باید د افغان حکومت لوري په ګوته شي.
باید خپل دولت یو پالیسی ولري یا غو پالیسی په مشارکت کې امریکا افغانستان سره مرسته وکړي. اهداف باید موږ وو تاکو.
په نور موضوعاتو کې د فوټبال نړیوال ستوري لیونل میسی خپل افغان ماشوم مینوال سره کتنې ته لیوالتیا خودلې. هغه ماشوم چې د سره د مینې له کبله یې نړیوال شهرت ګټلی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په د مزنګ سیمه کې په نننۍ انتحاري حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف د امن نظم او امن د پولیسو قومندانې وه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د درېیمې امنیتي حوزې په سیمه کې د شوې انتحاري حملې تلفات له دوو پولیسو پرته ټول عام وګړي دي. د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي انتحاري حمله کوونکی پلی روان وو او کله چې د امن نظم او امن د قومندانۍ مخ ته د پولیسو لخوا وپیژندل شو نو پر ځان پورې چاودیدونکي مواد یې وچوول. ښاغلی عبیدی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په حمله کې هماغه دوه پولیس ووژل شول چې حمله کوونکی یې پیژندلی وو او نږدې ور روان وو.
لویه لاره انتحاري حمله له هغې وروسته وشوه چې حمله کوونکی د پولیسو لخوا وپیژندل شو. پولیسو غوښتل چې حمله کوونکی ونیسي خو حمله کوونکی د خلکو په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. په حمله کې نهه کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. تاسې پوهیږئ چې دا د ګڼې ګوڼې ډکه سیمه او له ازدحام نه ډک سړک دی. وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي خو یوازې دوه هغه پولیس وژل شوي چې حمله کوونکی پیژندلی وو.
پولیسای اس کی انتحاری را شناسایی کردن.
حمله د دو بجو په شاوخوا کې د مزنګ چوک ته نږدې د امن نظم او امن د پولیسو قومندانۍ ته نږدې وشوه او د سیمې ته د سرحدي پولیسو قومندانۍ او د ترافیکو ریاست هم نږدې پراته دي. بل لور ته د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې حمله کې لس کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ده مزنګ د سیمې د انتحاري حملې عیني شاهدان وایي یو شمیر ټپیان او وژل شوی کسان په بد وضعیت کې لیدل دي.
ما سهیل رستمی هستم.
زه سهیل رستمی هم د سیمې اوسیدونکی. زه چې له کوڅې را ووتم ډېر امبولانسونه مې ساحه کې ولیدل. د تلفاتو خبر نه یم خو امبولانسونه زیات وو. زما نوم سمې دی. غوښتل مې له دې مزنګ نه نوابات ته لاړ شم. کله مو چې ټپیان ولیدل په بد وضعیت کې وو. دوه درې مړي او ټپیان مې ولیدل. د یو کس پخان د ژوبڼ دروازې ته نږدې پراته و.
د کابل د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت طالبانو واخیست. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې پولیسو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. لوړپوړو افغان چارواکو د حمله غندلې او د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو سره یې غمرازي ښودلې ده.
په کابل کې نننۍ حمله په داسې حال کې وشوه چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې یو نوی پړاو ته رسیدلی. د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته امکان برابر شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکې څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم تعقیبیږي چې له طالبانو سره څه ډول او څه وخت سوله وشي. رحمت الله افغان له کابله په یو راپور کې دا موضوع راخیستې ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پګواش د څېړنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایطو او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمېر پریکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
د دې څلور اړخیزو غونډو په پای کې څنګه کولای شي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې اترې پیل کړي او په کومو تګلارو باندې پیل شي. دا چې په درېیمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ډېره دوام نه، یعنی احتمال دې لري چې ګډون وکړي، ولی خو له دې وروسته غالب احتمال دا ده چې طالبان به په مذاکراتو کې ورسره حاضر شي.
ښاغلی فوزي زیاته کړه د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان درېیمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېیمه څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشې ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته سپارلی دی.
په مخکنی غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداشت کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم نن په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنو کې همداراز په مختلفو برخو کې د نوې ډیلی د اقتصادي همکاریو پر موضوعاتو خبرې وکړې. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هندي لوري ته د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله له نریندرا مودي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د هند د همکاریو په اړه مفصلې خبرې وکړې.
هندوستان علاقه مند بود که پیشرفت جریان را بفهمند که مذاکرات
هند لیواله و چی د سولې د بهیر په لړ کې لشوي پرمختګونو خبر شي. د څلور اړخیزه غونډه پاره هم جزئیات غوښتل. اجرایه رئیس د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې د افغانستان د ریس او شوي پرمختګونو روښانه کړل.
هندي مشرانو له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د اجرایه ریاست ویان وایي هندي چارواکو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون له مخې به نوې ډیلی د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او روزنه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هند په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي پوځ سره د څلورو جنگي هلیکوپټرونو مرسته کړې ده. د مجیب الرحمن رحیمی په وینا عبدالله عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې افغانستان ته د هند لخوا د تعلیمي بورسونو په اړه هم خبرې وکړې او د روغتیا او قانونو په برخه کې د هند د همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان او هند چارواکو د عبدالله عبدالله او نریندرا مودي د کتنې پر مهال د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو ته د ویزې پرته د سفر موافقه هم لاسلیک کړه چې د اجرایه ریاست د ویان په وینا سر له سبابه عملي کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
که تاسو هم فیسبوک کاروئ. نو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه هم کتلای شئ. د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. د افغانستان د ملي اردو جګپوړي قومندانان له پاکستاني پوځیانو سره د سرحدونو د امنیت د لا ټینګښت په اړه خپله وروستۍ کتنه مثبته بولي. د ملي اردو د 203 تندر قول اردو قومندان چې پاکستان ته د افغان پوځ د یو اته کسیز پلاوي د سفر مشري هم کوله، ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی سفر مثبت و. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال صفي الله ستانکزی له کابل راپور راکوي.
د افغان او پاکستانی پوځیانو یو شمیر قومندانانو د هغو سرحدونو د امنیت په اړه خبرې کړې دي چې وخت نا وخته پکې د سپکو درنو وسلو ډزې کیږي او افغان لوری له کلونو راهیسې پکې قرباني ورکوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د 203 تندر قولې اردو قومندان جنرال شریف یفتلی د هغه اته کسیز پلاوي مشري کوله چې په پیښور کې د پاکستانی پوځیانو له قومندانانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی یفتلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی پوځ د 11 قولې اردو له قومندان سره وکتل او په سرحدونو کې د شته ستونزو په هواري سلا وکړه. موږ د پاکستان د پوځ له 11 قول اردو سیمو سره هم سرحد یو. سفر مو خو په خو خبرو بحث وکړ. د پاکستان د پوځ د 11 قول اردو ټینګار وکړ چې باید په اعتماد جوړونه تمرکز ولرو او همداراز د ستونزو د حل لپاره سرحدي تماسونه زیات شي. په تیر کې چې څه و باید ترسره نشي، نو په همدې اساس د سرحدي کنډکونو د قمندانانو په مستقیمو اړیکو ټینګار وشو او هم وویل شو چې په سرحدونو کې د ستونزو مخه ونیول شي. د ملي اردو قمندانانو په داسې حال کې د پاکستاني پوځ له قمندانانو سره خبرې کړې چې افغان خوره په ختیځ او جنوب ختیځ سیمو کې په وار وار د پاکستانی پوځ تر برید لاندې راغلي او د ننګرهار له ګوشتې نیولې د پکتیکا تر انګور اډي د پاکستانی پوځ دغه مخترعتک ژوندۍ بیلګې موجودې دي. افغان او پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې قتل چې په دې وروستیو کې د ځینو ناتایید شوي رپورټونو په اساس اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښه رول ادا کولو په ځواب کې د ډیورند کرښې د رسمي کولو غوښتنه مطرح کړې وه. همدغه ټکي ته د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو ډاکټر فیض محمد ځلاند هم اشاره کوي او وایي چې د دواړو هیوادونو د پوځیانو یاده کتنه تر ډېره د سیاسي هدف د پوره کېدو لپاره وا چې پاکستان ډاډه شي چې افغان حکومت یې څومره شرطونو ته غاړه ږدي.
د پلوه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او د رنګ ملي ارزښت تمامیت په تاوان یو باس ده چې پاکستانیان غواړي د همدغه تاوان کومنلو د افغان حکومت سولې خبرو کې مرسته وکړي. سیاسي باسونه دي چې د یو نړیوال کرښې رسمیت پیژندلو، د پاکستان د دایې د پیژندلو او بل اخره د امنیتي تړون چې د دواړو ترمنځ لاسلیک شوی ده په پټه باندې د عملی کولو او پلي کولو لپاره لارې چارې دي او اسانتیاوي دي چې د دې توګه باندې یو بل سره برابرې.
خغلی ځلان همدارزو ویل چې پاکستان د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره د خپل دوه مخي سیاست په اساس داسې هڅې تیزه کړي، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په احتیاط ګام پورته کړي. لدې مخکې هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست دوه مخي بلل شوی وو او په دې ټینګار شوی وو چې له نړیوالو تضمینونو پرته هیڅ ګام وانه خستل شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او راتلونکو په اړه لسرغه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتو پوځي مشرانو د افغانستان د وضعیت د لا خرابوالي په اړه خبرداری ورکړی. آیا په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت له سره پیلیږي؟ آیا د افغانستان دوامداره ناامني د سپینې ماڼۍ په تګلاره کې د سهو او خطاګانو نتیجه ده؟ رضوان مراد په دې اړه د پوځي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره نظر مرکه کړې او په دې اړه د هغه نظر پوښتلی.
زما په اند یو لسمه سپتمبر وروسته امریکې په افغانستان کې یو روښانه دریز او یو استراتیژي نه درلود. یو خوا زموږ نیمګړتیاوې هم دغه مسلې ته قوت ورکړه چې په افغانستان کې یو روښانه پالیسي یا دفاعي او امنیتي پالیسي نه وي. څه مشکلات زموږ په مشرانو کې دي. وینو چې دا لوی قدرتونه هم دا سه یو روښانه پالیسی او استراتیژیک پالیسی نه لري او بیشتر تاکتیکی فعالیتونه لري. هم پیراغ کې په سوریه کې په افغانستان کې چې اوس یې ګورو له یو خانه موک امنیتی توافق لرو، پیمان لرو چې امریکې مکلفیت لري د افغانستان سره هغه تعهدات چې لري د دې توافقنامه پر اساس باید ترسره کړي چې تروسه د دې نه یو کال نه ډیر تیریږي. د دې توافقنامه کوم مسایل چې پکې شته هغه ترسره شوی نه دي. یعنی هغه ماموریت چې باید ترسره شوی وای تروسه هغه همکاري ترسره شوی نه دي.
د دې ګارنټي او د دې ضمانت څه دی چې که په تیرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې امریکا د افغانستان په اړه واضح ستراتیژي نه درلودله، د دې څه ضمانت دی چې په راتلونکي کې به د دوی ستراتیژي روښانه وي؟
دا مسئله زموږ د نظام مسؤلیت دی. اوس چې موږ خپل اساسي مؤسسات لرو لکه پارلمان او ریاست دولت، قوی قضایه، باید خپل دولت یو پالیسی ولري، دغه پالیسی په مشارکت کې امریکا او نور قوتون افغانستان سره مرسته وکي. اهداف باید موږ وټاکو. زموږ دشمنان څوک دی؟ موږ باید تعریف وکړو. که موږ د خارجیان په خپل سر بپریږدو، اغوی هر څه چې دوی د لاس نه کیږي، کوم نظریات چې اغوی لري، کوم برداشتونه چې لري، هغه تر سره کوي.
اکثره په امریکا کې د کانګرس جمهوری غختون کې غړي پر اوباما انتقاد لري چې د لوخت نمخ کې اعلانونه چې له افغانستان نوزو عسكر کمو دی وی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان روحیه د اعلانونو قوی کړله، او د غرض دوی وی چې کوم اشتباهات چې په عراق کې شوی، په عراق کې هر څه سره شول، یعنی عراق کې برته امریکایان روان دي الته جنگ کوي. نو آیا په افغانستان کې هم ورته سناریو د امریکانو په وینا د سپین ماڼۍ د خطاګانو او سهو له عمله په افغانستان کې هم هر څه سره کیږي؟
په دې کې شک نشته. اموخ کې چې دغه پروګرام انتقال د امنیتي مسؤلیتونو برنامه اعلان شو، هغه وخت کې نو د 2011 نه ورسته و ویل چې دغه زمان تاکنه یا تعیین حدود د خروج نه دغه ډیر مصیبت راولي افغانستان ته، او ټول خپل امکانات او ظرفیتونو ته طالبان وساتله، یعنی خپل مشران د افغانستان د خاور نه وساتله په پاکستان کې. آمادگی درلود چې دوی باید تر 2014 وروسته باید آمادگی ولري، یعنی دوی یو مرار درلود چې موږ آینده افغانستان تر کنټرول راولو. دغه لوی اشتباهات و مخکې چې د باراک اوباما او قصر سفید له خوا نشویده.
د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکایي چارواکو د دې پریکړې په اړه خبرې کولې چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیر کې د زیاتوالي په اړه له سره غور وکړي.
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د خځو د چارو وزارت په ګوندونو او سیاسي سازمانونو کې د خځو د رول او ونډې پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د وزارت په تیرو څو کلونو کې د خځو په ژوند کې بدلونونه پڅ بللي او له سیاسي بنسټونو او سازمانونو یې غوښتي دي چې د خځو سیمبولیک رول نور نو بند کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان راپور راکوي.
تیر 14 کلونه د افغان ښځو لپاره د ستونزو او لاسترولونو کلونه ول، خو د ښځو چارو وزارت په یاد موده کې د ښځو په ژوند کې بدلونونه د پام وړ نه غني انتقاد کوي چې په ګوندونو، سیاسي سازمانونو او مدني ټولنو کې د دوی رول سمبولیکو. د ښځو چارو وزارت وایي کې یادو بنسټونو د ښځو سیاسي رول ته پام کړو. په تیرو څو کلونو کې به د دغو بنسټونو ډېرې ښځینه استادو په ټولنه کې د سیاسي څیرو په توګه پرمختګ کړو. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د ښځو زموږ ملي اجندا د تر سرلیک لاندې یو کانفرنس پیل کړ چې درې ورځې به دوام وکړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کانفرنس له جوړولو نه هدف د ښځو د سیاسي رول د لوړولو په برخه کې د ګوندونو، سیاسي سازمانونو او مدني ټولنو رابلل دي.
تعدد اعضاب، سازمان های سیاسی، انجمن ها، نهاد های اجتماعی
په افغانستان کې ګوندونه، سیاسي بنسټونه او مدني ټولنې ډېرې زیات دي. خو د ښځو په ژوند کې د بدلونونو دروستلو او د دوی په سیاسي برخه کې رول ډېر اغیزمن نه دی. زمنګ د نننۍ غونډې هدف دا دی چې په دغو بنسټونو کې باید د ښځو رول سمبولیک نه وي، او دوی څنګه کولای شي چې د ښځو د سیاسي رول او د ښځو د سیاسي مشارکت د پیاوړتیا په برخه کې سره تفاهم وکړي.
کار کنه تنها به نام نباشه زن در سازمان های سیاسی.
اغلی نظری وای د خځو چار وزارت د خځو د سیاسي مشارکت د لوړولو په برخه کې یو لړنوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي غورځنګ ګوند مرستيال فیض الله زکی چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و وویل ګوند ځپنې په تیرو څو کلونو کې د خځو د سیاسي مشارکت رول ډیر اغیزمن کړی دی. د ټینګار کوي د دغه ګوند هڅه تر ډیره داده شي د نورو ګوندونو سره په همغږۍ د خځو د سیاسي رول د پیاوړي کولو په برخه کې کار وکړي.
دموکراسي نو پای ما حزب ستیزی مطرح
په تیرو سو کلونو کې زموږ په نوې دموکراسي کې ګونځپنه موجوده و چې تر ډیره یې افغان شزو زیان لیدلی دي. هر څومره چې په سیاسي ګوندونو کې د شزو شمیر ډیر وي، ګوندونه اړ کېږي چې خپل ډیری استازي له همدوی څخه انتخابات ته معرفي کړي، او دا کېدای شي په هیواد کې د شزو د سیاسي رول د پیاوړتیا لامل شي
تا تعداد بیشتر نماینده ها را به دست بیارن.
فیض الله زکی وایي هغه وخت را رسیدلی چې ښځې د خپل سیاسي مشارکت لپاره کوټلي او عملی ګامونه پورته کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فوټبال نړیوال ستوري لیونل میسي له خپل هغه افغان ماشوم مینوال سره کتنې ته لیوالتیا ښودلی چې نړیوال شهرت یې میندلی. د 15 کلن افغان ماشوم د یو پلاستیکي کمیز په اغوستو سره چې په قلم د میسي نوم پرې لیکل شوی و، په دې وروستیو کې په نړیوالو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځانته راوړو. میسي د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره په تماس کې دی چې څنګه او چیرته کولای شي دغه ماشوم وویني.
د جنوري لنیمای څخه د یو ماشوم انزور پر ټولنیزو شبکو را څرګندیده چې د پلاستیکي کمیس په اغوستو سره له ارجنټاینی فوټبالر لیونل میسي سره خپل مینه ښکاروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له لیونل میسي سره د دغه 15 کلن افغان مرتضی احمدی مینی او لیوالتیا په خپل میسي دې ته هڅولی چې له هغه سره وګوري او خپل کمیس ورته ډالۍ کړي. دغه فدراسیون نن رسنیو ته ویلي چې میسي د خپل دغه ماشوم مینهوال د ژر تر ژره لیدو لیواله دی، خو تر اوسه یې د لیدو د وخت او ځای په اړه پریکړه نه ده سوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان علي کازمی اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی د دغې لیدنې د تنظیم لپاره له لیونل میسي سره اړیکه نیولې ده. شغلی کازمی وایي موږ پر ډیر کار کوو چې وګورو آیا میسي به افغانستان ته راسي او که به دغه 15 کلن ماشوم هسپانیا ته ور وغواړي او یا هم شاید په درېیم هیواد کې سره وګوري. تر اوسه په دې اړه د بارسلونا د فوټبال کلب لخوا څه نه دي ویل سوي. د لیونل پلار جورج میسي د شنبې پر ورځ ویلي وو چې زوی یې غواړي خپل دغه کوچني مینهوال ته یو څه ورکړي. په خپل مرتضی سره له دې چې سمې خبرې نسی کولی، ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي میسي افغانستان ته ورسي.
زیات خوشتره میسي اینج بایا یخم به میسي موی ازدان.
په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو په کابل کې د هسپانیا سفارت وایي دوی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دغه لیدنه په یوه اروپایي هیواد کې تنظیم کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سوریه د حکومت او اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډ شوې دي. د اپوزیسیون تر ټولو لوی ډلې ویل کیږي چې ویلی دی چې مذاکرات له تلو مخکې غواړي ځینې مثبت پرمختګونه وویني. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بارنوی چارو وزیر عادل الجوبر وویل چې دوی نه غواړي چې پر یو خوا فشار راولي او د جنیوا په غونډه کې د جوړجاړي لپاره په خبرو کې د ګډون یا نه ګډون لپاره د مذاکرو عالی شورا د پریکړې ملاتړ کوي. الجوبر څرګنده کړ چې دوی یوازې د ملاتړ کوونکو رول لري او مشورې ورکوي څو د اپوزیسیون د لویه ډله په خپل د ځان او د خپل هیواد لپاره تر ټولو غوره انتخاب وکړي. الجوبر په دې اړه چې د سوریه د اپوزیسیون ډله په جنیوا کې له مذاکرو څه توقعات لري وویل
there would be a transfer of power away from Bashar al-Assad
and the Syrian opposition جنیوا ته تللی څو له قدرت د بشار الاسد تل ریکېدو د یو نوی اساسي قانون د جوړېدو د انتخاباتو او د داسي نوی سوریه پر جوړېدو خبري وکړي چې بشار الاسد هیڅ رول نه پکې لري. الجوبر هم درس په سوریه کې د اپوزیسیون د ملاتړ لپاره د ترکیه هڅې د ستاینې وړ وبللې او وی ویل چې ترکیه له خپل خاورې د دفاع لپاره د هر کوشش حق لري. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیه د بارنوی چار وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې د سوریه له اپوزیسیون له لوی غشتنه کړي و چې جنیوا ته د خبرو لپاره ولاړ شي او پر ممکن جوړجاړي د بحث لپاره هم خپل شرایط وړاندې کړي. موږ د سوریه له اپوزیسیون غوښتنه وکړه چې جنیوا ته دی ولاړ سي. موږ له هغوی وغوښتل چې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپل شرایط وړاندې کړي، ځکه هغوی کچېری د هغوی شرایط ونه منل سي نو دوی کولای سي چې له خبرو ووزي. د سوریه د کلتور پخوانی وزیر ریاد نسان اغا چې اوس په اپوزیسیون کې شامل دی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستور سره تر خبرو وروسته وویل چې په سوریه کې پر روانو حالاتو ژغیدل دي او د سوریه ټولو ملګرو هیوادونو د سوریه له خلکو ملاتړ څرګند کړی دی.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې هم را سره وسی چې احمد جعفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل، سلام، خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. کابل باز هم صحنه حمله مرگبار نظامیان و غیر نظامیان قربانی شدند. گزارش در این مورد تا دقایق دیگر. احتمال می رود نماینده های طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در سومین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین شرکت کنند. در این مورد نیز لحظات بعد با جزئیات گزارش خواهیم داد، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان عمله انتحاری امروز کابل را تقبیح کرد. آلمان میگوید پناهجویان افغان را دوباره به وطنشان میفرستد. مشاور ارشد رهبر مذهبی و نماینده خاص رئیس جمهور ایران در مسکو با مقامات روسیه گفتگو میکند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان عمله انتحاری امروز در کابل را تطبیق کرد. قماندانی امنیه کابل میگوید حمله انتحاری در دیمزنگ شهر کابل 9 کشته و 12 زخمی به جا گذاشته است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی این قماندانی در محل رویداد به خبرنگاران گفت حادثه حوالی ساعت 2 رخ داد.
اونا یک عمله انتحاری را در راه عام پلیس او را شناسایی کرد و میخواست دستگیر کنه، او را خدا انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم.
آقای عبیدی افزود که 2 پلیس شامل کشته شده اند. طالبان مسلم مسئولیت این عمله را به عهده گرفتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با مقامات هندی ملاقات کرده روی گسترش روابط میان دو کشور گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و بندر چابهار صحبت کرد. عبدالله در ادامه سفرش به هند امروز با صدر اعظم و وزیر امور خارجه این کشور دیدار نمود. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی آقای عبدالله به رادیو آزادی گفت که پیشرفت‌ها در مورد مذاکرات صلح با مقامات هندی در میان گذاشته شد.
وعده هایی که طرف پاکستان داده در کشاندن طالبایی که خواهان مذاکره هستند و برخورد قاطع با اونایی که نمیخوان با مذاکرات صلح بپیوندن، پیشرفت ها و حرفایی که در مذاکرات مطرح شده بود با طرف هندی هم در میان گذاشته شد.
قبل از این سخنگوی ریاست اجرائیه به رادیو آزادی گفته بود که هدف از سفر رئیس اجرائیه به هند اشتراک در کنفرانس مبارزه با تروریسم در شهر جیپور آن کشور می باشد. قرار است که عبدالله به روز چهارشنبه در یک نشست در مورد همکاری های منطقوی نیز اشتراک کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید سومین نشست چهار جانبه در مورد صلح در اسلام آباد زمینه گفتگوهای مستقیم را با طالبان مسلح فراهم خواهد کرد. حبیب الله فوزی رئیس کمیته روابط خارجی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی این را هم رد نکرد که احتمال می رود در این نشست طالبان مسلح نیز اشتراک کنند، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید در سومین نشست چهار جانبه صلح افغانستان در اسلام آباد روی بخش های باقی مانده نقشه را برای گفتگوهای صلح بحث خواهد شد. قبل از این 2 جلسه از این گونه در اسلام آباد و کابل برگزار شده بود. و وزیر امور داخلی آلمان امروز گفت کشورش تعدادی از پناهجویان افغان را دوباره به کشورشان میفرستد. توماس میزیری که امروز در کابل صحبت میکرد گفت جوانان افغان دوباره بازگشت داده میشوند که به خاطر کار و مشکلات اقتصادی به آلمان آمدند. در سال 2015 میلادی بیش از 1.5 میلیون افغان در آلمان درخواست پناهندگی دادند. مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در امور بین المللی امروز وارد مسکو شد تا با مقامات ارشد روسیه ملاقات کرده و در یک کنفرانس سیاسی اشتراک نماید. رسانه های ایرانی خبر دادند که علی اکبر ولایتی در جریان دیدار 4 روزه اش از روسیه روی مسائل جهانی، همکاری منطقوی و مسائل امنیتی گفتگو خواهد کرد. دیدار آقای ولایتی از روسیه بخش از تحقق استراتژی موفقی است که از سوی رهبر روحانی ایران تعریف شده است. علی اکبر ولایتی به حیث فرستاده خاص رئیس جمهور حسن روحانی از مسکو دیدن میکند. مدافعان حقوق بشر در روسیه در ارتباط با ویدیوی نشر شده از سوی رئیس جمهوریت چچنیا خواستار واکنش حکومت این کشور شدند. در این ویدیو که در اینستاگرام رمضان قادیروف به نشر رسیده، نشان داده شده که یک نشانزن دو فعال مشهور روسیه را مورد هدف قرار می دهد. این ویدیو میخائیل کاسیانوف رهبر یک حزب مخالف و ولادیمیر کاراموزارا فعال مخالف را در اثنای صحبت نشان می دهد. دیمیتری پیشکوف سخنگوی کرملین در مسکو به خبرنگاران گفت این ویدیو را تماشا نکرده، اما وعده داد که چنین مسائل را مطالعه می کند. قبل از این قادیروف به طور آشکارا مخالفین را خائنین و دشمنان مردم خوانده بود. و اولین رایدهی برای جلسه های حزبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا امروز در ایالت آیووا برگزار می شود. دونالد ترامپ میلیاردر امریکایی نامزد حزب جمهوری خواه نسبت به تد کروز از ایالت تکساس و مارکو روبیو از ایالت فلوریدا پیشتاز می باشد. در میان دموکرات ها هیلری کلینتون سابق بانوی اول و وزیر امور خارجه امریکا در رقابت نزدیک با سناتور برنی ساندرس قرار دارد. دو نامزد از طرف حزب جمهوری خواه و دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 8 ماه نوامبر امسال در ماه جولای رسما اعلان می شود. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی، کابل امروز یک بار دیگر صحنه حمله انتحاری مرگبار بود.
خدا انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم.
احتمال می رود نماینده های طالبان و حزب اسلامی در سومین نشست 4 جانبه اسلام آباد شرکت کنند.
بچی پا دریم نسته که به طالبان رازی یا به حزب اسلامی نمایندگان رازی زیر دوام نه، یعنی احتمال دیده لریش گردون رو که ولی خلده روز تا غالب احتمال داده چه طالبان با مذاکرات دیور سره حاضر شید.
رئیس اجرای حکومت افغانستان پیشرفت‌ها در پروسه صلح این کشور را با مقام‌های هند در میان گذاشت.
هندوستان علاقمند بود که پیشرفت جریان را بفهمند که مذاکرات صلح تا هنوز چه پیشرفت‌هایی داشته.
و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کریکت در بنگلادش، افغانستان کانادا را شکست داد. سلام های مجدد، من ژکفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. خون نظامیان و غیر نظامیان افغان امروز باز هم در سرک های کابل ریخت. این بار در منطقه دهمزنگ مهاجم انتحاری خودش را در میان مردم منفجر ساخت. محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله، میگوید که 10 تن جان دادند. اما رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل شمار کشته شده ها را 9 نفر گفته. 2 مامور پلیس در میان قربانیان شاملند. جزئیات دیگر در این گزارش از سحر لیوال.
مقام های امنیتی شهر کابل می گویند بجز 2 تن تمامی قربانیان حمله انتحاری در ناحیه سوم این شهر در ساحه دهمزنگ غیر نظامیانند. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه شهر کابل، می گوید که حمله کننده با پای پیاده به طرف قماندانی نظم و امن آمد در حرکت بود، اما قبل از رسیدن به هدف پس از شناسایی از سوی پلیس خود را منفجر ساخته است. آقای عبیدی در محل رویداد به خبرنگاران گفته است که در این حمله 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند.
اونا یک حمله انتحاری را در راه عام پلیس را شناسایی کرد و میخواست دیزگیر کنه، خدا انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم. شما خودتان میفهمین که یک راه پر ازدحام شهر کابل است، یک سرک مزدحم است، اکثرشان ملکی هستند. فقط ما 2 نفر شهید پلیس داریم در بین از هم پلیسایی است که انتحاری را شناسایی کردند.
این حمله انتحاری اولی ساعت 2 پس از ظهر امروز در چهارراهی دهمزنگ در برابر قماندانی نظم و امن عامه و در نزدیک قماندانی پلیس سرحدی رخ داد. از سوی هم ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، در صفحه تویترش نوشته که در این رویداد 10 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال رخ داده است که حدود 2 هفته قبل اندک دورتر از این ساحه در جاده دارلمان بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی از شاهدان عینی رویداد امروز دهمزنگ کابل میگویند که برخی از زخمی و کشته شده های این رویداد را در وضعیت بد مشاهده کردند.
من سهیل رستمی هستم، باشنده محل هستم. زمانی که من از کوچه بیرون شدم، آمبولانس ها عبور و مرور زیاد داشتن. دیگه از تلفات چیز دقیقا ما آگاهی ندارم. دیگه اما آمبولانس زیاد بود در ساحه.
اسمم سمه است، میخواستم از طرف دهمزنگ طرف نواباد بیایم. زخمی ها را دور که دیدیم روبروی نزد ما یک دونه افتیدگی بود، یک دونه از نفر سرباز مرده را دیدیم بس. یک تاش بیخ، یک دونه پایش کن نزدیک دروازه باغ وحش افتاد.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقام های بلند رتبه افغان این حمله را تقبیح کرده و برای خانواده های قربانیان ابراز تسلیت و همدردی کردند.
سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، درباره حمله مرگبار امروز در منطقه دهمزنگ کابل می گفت. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. همزمان با ادامه حملات مرگبار طالبان در افغانستان، سخن از اجرای گفتگوی صلح با این گروه سر زبان هاست و بحث ها در این مورد داغ‌تر شده و گفته می شود که احتمال می رود نماینده های طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در سومین نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین شرکت کنند. این مسئله را حبیب الله فوزی، رئیس کمیته روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرد. طالبان در 2 نشست قبلی که در اسلام آباد و کابل به اشتراک مقامهای حکومت افغانستان، امریکا، پاکستان و چین برگزار شد، شرکت نکردند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با توجه به موقف و شرایط مطرح شده سوی طالبان در نشست غیر رسمی موسسه بین المللی پگواش در قطر، احتمالاً میرود که طالبان مسلح در سومین نشست 4 جانبه شرکت کنند. حبیب الله فوزی، رئیس کمیته روابط بین المللی این شورا، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نشست سوم 4 جانبه بر علاوه یک سلسله فیصله ها، زمینه گفتگوی مستقیم با طالبان مسلح نیز فراهم میگردد.
پایان سومین نشست 4 جانبه این خواهد بود که چطور میتواند گفتگوها را در آینده نزدیک با طالبان مسلح آغاز کند و با کدام راهکار آغاز شود. این را که در نشست سوم طالبان و یا نمایندگان حزب اسلامی شرکت میکنند رد کردن نمیتوانم. یعنی احتمال دارد که شرکت کنند، ولی بعد از این احتمال غالب این است که طالبان به مذاکره حاضر شوند.
آقای فوزی افزود که احتمال این هم موجود است که گروه طالبان به رهبری ملا محمد منصور در گفتگوهای صلح شرکت کند. با گفته وی، با این کار گروه جدا شده طالبان به رهبری ملا محمد رسول و نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز به گفتگوهای صلح تشویق می شوند. انتظار می رود سومین نشست 4 جانبه در مورد صلح افغانستان با تاریخ 6 ماه جاری فوریه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد برگزار شود. پیش از این 2 نشست 4 جانبه مشابه دیگر نیز نخست در اسلام آباد و بعدا در کابل برگزار شده و در آن روی یافتن نقشه ای را برای صلح با طالبان مسلح بحث های صورت گرفت. در این حال وزارت خارجه افغانستان می گوید که برای نشست سوم 4 جانبه که قرار است هفته آینده در اسلام آباد برگزار گردد، آمادگی های لازم گرفته شده است. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت، با رادیو آزادی گفت که مسوده نقشه راه رسیدن به صلح را آماده کرده و آن را در اختیار شرکت کنندگان این نشست قرار دادند.
در نشست قبلی روی اصول کلی نقشه را توافق شد. بخش های باقی مانده را امیدوار هستیم که در نشست بعدی قرار است در اسلام آباد برگزار شود، این نهایی شود. یعنی ما مستوره یا پیشنویسی نقشه را قبلا آماده کردیم و او را در اختیار سه جانب دیگه قرار دادیم. اونا هم دیدگاه خودشان را یادداشت میکنن و بعد در نشست بعدی امیدوار هستیم که این نقشه را نهایشا.
شمار از کارشناسان سیاسی افغان به این باورند که چین، پاکستان و امریکا در پروسه صلح افغانستان نقشه مهم داشته و با وارد کردن فشارهایشان بالای طالبان مسلم میتوانند آنها را برای گفتگوهای صلح آماده سازند. داوود مایار کارشناس سیاسی افغان میگوید که هر سه جانب باید در پروسه صلح افغانستان از خود صداقت نشان داده و برای تامین صلح دائمی در این کشور تلاش نمایند.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس اجرایه حکومت افغانستان در دیدار با مقامهای هند پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان را با آنها در میان گذاشت. عبدالله در ادامه سفرش به هند امروز با صدر اعظم هند و وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی آقای عبدالله برادیو آزادی گفت که این مقامها علاقمند بودند تا از پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان آگاه شوند. با آقای رحیمی صحبت کردم و از او خواستم تا درباره جزئیات دیدار امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان با مقام‌های هندی بیشتر بگوید.
جانب افغانستان همکاری‌ها و حضور هند در افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی و تشکری کردند و خواهانی شدند که این همکاری‌ها و روابط در عرصه‌های مختلف ادامه پیدا بکنه. شما در جریان هستین که هند در پروژه‌های زیربنایی و در ابعاد مختلف افغانستان را کمک و همکاری میکنه. در این اواخر در بخش نظامی هم کمک‌هایی داشتن، هلیکوپترهایی را به افغانستان دادن و در عین زمان بحث استفاده از بندر چابهار که در سفر رئیس ایران مطرح شده بود بار دیگه در این نشست مطرح شد و طرف هند وعده دادن که این روند را تسریع بکنن و اون بخشایی که مربوط هندوستان میشه در همکاری با ایران و افغانستان او را هرچی زودتر عملی بسازن. در نشست با وزیر خارجه هم قضایا مفصل‌تر مورد بحث قرار گرفت. در بخش اقتصادی پروژه‌ای را که هندوستان تمویل میکنه، در عرصه‌هایی که کمک میکنن و در عرصه‌هایی که قرار هست کمک بکنن، از بند سلما گرفته تا ملی بس افغانستان، احیای ملی بس و عملی شدن مفاد قرارداد استراتژیکی که افغانستان با هند داره، چون رئیس جمهور گفتن که افغانستان آماده است که در بخش عملی شدنی جزئیات توافقنامه هر نوع همکاری که لازم باشه رو انجام بدن. با طرف هند هم تعهد سپرد که در عملی ساختن این طرح کمک بکنن. بحث مذاکرات، جنگ با طالب و داعش و تهدیدهای مشترکی که در منطقه وجود داره، بحث همکاری‌های منطقه‌ای بار دیگه، بحث استفاده از چابهار بسیار به صورت مفصل در نشست با وزیر خارجه مطرح شد.
در جریان سفر آیا حکومت هند وعده تازه‌ای به افغانستان سپردن در قسمت تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان؟
هر کدام وعده جدیدی سپرده نشده. طرف افغانستان از همکاری‌هایی که هند داشت تشکری کردن، ولی طبق توافقنامه استراتژیک تعهدات صورت گرفته که در بخش تجهیز و تمرین و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان هندوستان افغانستان را کمک میکنه و ما امیدوار هستیم که همون تعهدات طبق توافقنامه مرحله به مرحله عملی شد.
بله، شما گفتین که به مسئله گفتگوهای صلح حکومت افغانستان هم پرداخته شد. چه بود موضع مشخص هند در ارتباط به این مسئله؟
هندوستان علاقمند بود که پیشرفت جریان را بفهمن، که مذاکرات صلح تا هنوز چی پیشرفتایی داشته، بحث مذاکرات چهار جانبه‌ای که تا هنوز انجام گرفته، و رئیس اجرایه در این مورد هم با نخست وزیر و هم با وزیر خارجه صحبت داشتن و موضع افغانستان در پیشرفتایی که تا هنوز صورت گرفته توضیح داده شد.
بله، چی پیشرفت مهم در بخش گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبا به نظر شما صورت گرفته که او را شما با جانب هندی در میان گذاشتین؟
در مورد پیشرفت ها ها یک تانس دروش هست که صورت گرفته، نشست سیومی هم که در راه است، بیشتر روی توافق بالای یک سازوکار یا یک میکانیزمی بحث میشه که به اساس زو باید مذاکرات صورت بگیره و وعده‌هایی که طبعاً طرف پاکستان داده در کشاندن طالبایی که خواهان مذاکره هستن و برخورد قاطع با اونایی که نمیخوان با مذاکرات صلح بپیوندن، پیشرفت‌ها و حرفایی که در مذاکرات مطرح شده بود با طرف هندی هم در میان گذاشته شد.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی از هند صحبت میکرد. اگر این گفتگو را به طور کامل نشنیدید، در صفحه اینترنت ما شنیده میتوانید. آدرس ما www.azadiradio.com.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، از 7 صبح تا 7 شام می توانید رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان نمی خواهد تا جنگ در قریه های این کشور ادامه یابد. محمد معصوم استانگزای هنگام دیدار از ولایت هرات تأکید ورزید که جنگ باید از قریه های افغانستان بیرون کشیده شود. شاپور صابر خبرنگار ما در ولایت هرات حرفای آقای استانگزای را شنیده و در مورد گزارش می دهد.
سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان نسبت به اظهارات یک مقام عمومی نیروهای خارجی در افغانستان واکنش نشان داد. معصوم استانگزی میگوید نیروهای امنیتی افغان توانایی آن را دارند تا حملات مخالفان مسلح دولت را دفع کنند.
هر وقتی که دیگه تبصره میکنن تبانی تبصره وجود دارن، بررسی ها وجود دارن، مشکلات وجود دارن. این را ما گفته نمیتونیم که همه مشکلات در یک سال حل خواد کردیم، ولی این را ما برتان یقین داده میتونم که ما فقط ضرورت داریم که با قاطعیت با دشمن ها برخورد بکنیم، با محبت با مردم برخورد بکنیم، کمک دنیا را کار داریم و اراده باید از خود ما باشه.
سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که حکومت افغانستان تلاش میکند تا گروه های تروریستی در افغانستان را از بین ببرد. او گفت در این اواخر نیروهای مشترک امنیتی افغان شمار از جنگجویان داعش در افغانستان را از بین بردند و تلاش ها برای از بین بردن همکاران دیگرشان همچنان روی دست است. آقای استانگزی میگوید در نظر دارند تا جنگ را از قریه‌جات به بیرون بکشانند. او که در مقر قل اردوی 207 ظفر در ولایت هرات سخن میگفت، جنگ جاری در افغانستان را کار کشورهای بیرونی خواند و از علمای دین خواست تا نگذارند که مردم فریب ذهنیت بیگانگان را بخورند.
وحدت مردم افغانستان کمک و از این که ما انگیزه جنگ تغییر بتیم، این کار علمای افغانستان، کار بزرگای افغانستان، کاری از است که ذهنیت ساخته شود. کار شما عزیزا هستند که این ذهنیت جنگ چگونه تغییر داده میتونیم و نباید ما اسیر مفکوره و افکار بیرونی ها شویم که جنگ در افغانستان تحمیل میکنن و بالاخره ما باید به طرف سطر سرحدات خود برویم.
سفر سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان به ولایت هرات در حالی صورت میگیرد که سال 2015 برای افغانستان با چالش های بزرگ امنیتی همراه بود. اخیراً قمندان کل نیروهای خارجی در افغانستان نسبت به وضعیت امنیتی این کشور ابراز نگرانی کرده است. این مقام ارشد نظامی گفته است اگر وضعیت امنیتی افغانستان به صورت درست مورد بررسی قرار نگیرد، سال 2016 میلادی خونین تر از سال گذشته خواهد بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مؤسسه خیریه آکسفام گفته عربستان سعودی، روسیه و فرانسه کمترین کمک مالی را به قربانیان جنگ داخلی سوریه کردند. لحظات بعد در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. با سلسله رقابت‌های جام جهانی کریکت زیر سن 19 سال، افغانستان امروز کانادا را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. این سومین بازی کریکت بازان افغان در مرحله گروهی این تورنمنت است. در 2 بازی قبلی افغانستان در برابر سریلانکا و پاکستان با شکست روبرو شد. جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال در بنگلادش برگزار شده. از همکارم عصمت ساروان که بازی امروز را تماشا کرده ساعت پیش پرسیدم که چیست جزئیات بیشتر؟
همانطوری که شما خودتان گفتین امروز افغانستان برنده شد با 4 ویکت، اما در پهلوی 4 ویکت افغانستان 155 توپ هم داشت. تقریبا یه بیش از دویش هایی است که هر دو تیم انجام دادن.
بله.
در بازی امروز در توپ انداختن یا بیتینگ بالینگ ببخشین، مسلم موسا، شمس الرحمن و راشد خان خوب درخشیدن. دو نفر اول یعنی مسلم موسا و شمس الرحمن هر کدام 3-3 بازی کنه تیمی حریف سوختاندن. راشد خان هم تانست که 2 ویکت بگیره، یعنی 2 بازی کنه تیمی حریف را بسوزانه. در دوش یا بیتینگ باز در بین بازیکنان افغان کریم جنت و احسان الله و طارق خوب درخشیدند. طارق بخصوص تانست که 56 رنز یا دوش بگیره، احسان الله 31 و کریم جنت هم تانست که 29 رنز یا دوش بدست بیاره.
بله، پیروزی امروز کرکت افغانستان در بازی هایی که در بنگلادش ادامه داره از چی اهمیت برخوردار است؟ چقدر میتونه مهم باشه؟
مهم به خاطر است که مسابقات جهانی بازیکنان زیر 19 سال جهان است، لذا جام جهانی است، به هر حال مهم است. اما از دو مسابقه قبلی به نظر میرسه که افغانستان نمیتونه که در این بازی به مرحله بعدی صعود کنه، به خاطر که 2 بازی خود را به پاکستان و سریلانکا باخته.
همکارم عصمت ساروان بود که بازی امروز تیم کرکت افغانستان با کانادا را دنبال کرده بود. افغانستان در این بازی با تفاوت 4 ویکت برنده شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
می‌پردازیم به تحولات مربوط به سوریه. مؤسسه خیریه آکسفام گفته عربستان سعودی، روسیه و فرانسه کمترین کمک مالی را به افراد متاثر شده از جنگ داخلی سوریه کردند. این در یک گزارش جدید آکسفام آمده. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
مؤسسه خیریه بین المللی آکسفام از بسیاری از کشورهای دخیل در سوریه به شمول روسیه برای کمک نکردن به قربانیان جنگ تقریبا 5 ساله در این کشور انتقاد کرده است. در یک گزارش جدید آکسفام که امروز منتشر شد آمده است که روسیه، عربستان سعودی و فرانسه در میان کشورهایی هستند که کمترین کمک‌های مالی را انجام دادند. این گزارش 3 روز پیش از برگزاری کنفرانس کشورهای تمویل کننده در لندن منتشر می شود. آکسفام گفته است بسیاری از کشورهای ثروتمند کمک مالی مناسب نکردند. این مؤسسه گفته است کشورها باید متناسب بر رشد اقتصادیشان کمک کنند. اندی بیکر، مسئول بخش پاسخدهی به بحران سوریه در مؤسسه آکسفام گفته است کنفرانس لندن باید نقطه عطف باشد. در این گزارش آمده است که روسیه تنها 1% و عربستان سعودی 28% از سهم خود را انجام دادند. هر دو کشور تعهد کرده که مهاجران سوری را نمیپذیرند. در این زمان ریاض به جنگجویان که علیه حکومت سوریه می جنگند کمک نظامی میفرستد و مسکو هم از نیروهای حکومت سوریه پشتیبانی هوایی میکند. آکسفام گفته است فرانسه که در ماه سپتامبر با کمپین هوایی تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی پیوست 45% از سهم خود را ادا کرده است. همچنین فرانسه حدود حدود 5000 پناهجوی سوری را سال گذشته پذیرفت. در این حال ایالات متحده با وصف آن که بزرگترین تمویل کننده بوده 76% سهم خود را از لحاظ کمک‌های مالی انجام داده است. در جریان منازعه سوریه کم از کم 250 هزار نفر کشته شده و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به فرار از این کشور شدند. این به نوبت خود به جنگجویان گروه دولت اسلامی فرصت داده تا بخش‌های بزرگ از سوریه را تصرف کنند.
نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. فردا هفت صبح باز هم با شما خواهیم بود. من جعفر احمدی در همین جا از شما اجازه می‌خواهم. خدا نگهدار.